امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. د قرغزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برېښنا د تولید د دوو سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. د دې هېواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي له موندلو سره سم د روسیې $10 میلیونه چې تر اوسه یې په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او دا فینوریوال سازمان وایي کوردی ملیشه ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د له منځه وړلو لپاره ګڼ شمېر کلي او کورونه ویجاړ کړي دي.
او اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پاره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خود مسؤلین وایي چې پاکستان د تازه میوو په موسم کې ترانزیټي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغې خونې د سوداګرۍ او صنایعو د پراختیا مسؤل میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د تازه میوې په موسم کې خپله تعرفه 2 یا 3 برابره زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوو په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالی راشي. د شغلی میرزمان په خبره د دې ترڅنګ په گاونډي هیواد پاکستان کې د پولیسو پوستي افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او پر ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. تاکل چوي د چی پراتلونکو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به نندارې ته وړاندې کړي.
بازار موندنه کې افغاني تولیداتو لپاره خلک پیږي چې دغه تولید د افغانستان دی، بیا د ننګرهار دی، او هغه په بازار یابۍ کې مرسته کوي، تجارت ورسره وده کوي، د دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخیږي. نور سوداګر او پانګوال ته امر کیږي چې
د شغل شیرالم په خبره د ډول نندارتون د افغان سوداګرو پر کاروبار شاغز لري او په دغه نندارتون کې په ښه ډول کولای شي چې خپل محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلویښتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سمینار په ترڅ کې په نوې ټکنالوژي زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 6000 نورو کسانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د شغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني او 8.5 پوله، یو پوند 1 افغاني او 3 پوله، یو یورو 4 افغاني او 1 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 6 پوله، او زر پاکستاني کلدار 488 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی دا او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کم ازادي رادیو د سهار له وجود ما خام تر و بجو اوریدل شي او په همدې چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او لوی خبرونه کې د اف ام 5.15 چپه د ما خام له وجود سهار تر و بجو د امریکا غاښنه رادیو خبرونه مهیروي. مخلې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي یو نرس نړیواله موضوع اخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړی او تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په آی بټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو په خوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نوه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړ چې له مخې به د په خبره د بیسونر د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونر مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2014 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسايده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي. چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي تېزي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که ونیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پخول نه کیږي، د اسلام د سپیشلی دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمينه مسایل شوه ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومه پورې. خو موږ تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شي ونه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایم او د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکله یو هیبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ ته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل له منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځ ته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو، موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وتوانیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې باندې توانېدلی چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزه په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفرت کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني ته قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید پرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د لومړیتوب په نوم له روزنیز مرکزه 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا تمویلیږي، د لومړنیو مرستو، کارمندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. هغه غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شویو میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 5 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو اس ای آی ډی په څیر د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت ترسره کیږي. وروستۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت پر ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنۍ اقتصاد رئیس نظیری رحمان ازادي راډیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر بودیجا په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالر د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولی دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده، او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي. او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې لتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستایي څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي او په لسګونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریال بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دی دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه به درس ویلی. موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه وزده. زه به په سیم کې ناست وم، دا ټول درسونه زما زده وه. موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغې به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سی زما سره نظر وغواړي. زما هغه ډېر ښه نظر یې. مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي. زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قراره کښېنه. هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرضاً نامزاتېږي او ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله، نامزاته یې کړلې. ما هېڅ غږ ونه ډېره جګرخونه زما که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي.
کله به چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوسته یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې ژبې زده کړم، خصوصا انګلیسي ژبې یا بله ژبه زده کړم. نو کورنۍ اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې. تو نجلۍ ته باید په کور لیکې، نه د نجلۍ لپاره ده، ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي یا ډېرې زده کړې وکړي او یا هم بله ژبه زده کړي. تو شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې وي، یا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده او خلک خبرې درپسې وکړي. دا یې مه کړه، نه بعدې بسې د خلکو په منځ کې نو دې خاطر باندې ډېر ممانعت نه و.
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپوره هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چا ته یې نشم ښودلی ځکه چې ویرېږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده چې به هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې کسه ده یعنې تر ننه ما داتې خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان. بس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده ځکه چې که زه دوی ته وښیم دوی داسې فکر کوي چې خپل د مینې داستان نه ته مینه یې، کورنۍ راباندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې د خپله قصه یا یې چاپ کړم یا هم چا ته ور وښیم تر کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو نو منګ باندې یو بده ټاپه لګل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتل داسې هغه نه نو ځکه دا کوم موضوع په خپله غواړم چې دې سر مبارزه وکم سخته قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته ښځه یې.
اس یو فامیل کلو یا شوی داس یو کورنۍ کلو یا شوی دا چې حقیقت په خپل همیشه او هر شی چې ته ښځه یې چې په شهرت نه مباسه کورانه اینا چه زمونگا در طوله نیا وره طوله نده در دیزی نباید مونگا تغییرات شروع کن در دیزی نباید مونگا اختون شروع کن پامیل که ما دید در خصوصا پا مخ که دورو که ما دیدی خبرو زشایده و ما چه فرزن پا کور که و مساله باوا در بحث بر باوا نو در تا در فامیل هر غره حق در لودش خبرو که مغایر لخزینه چه اونجلی وقته چه و نظر و شاید دقی نظر با دیر مصبت با دیر در اختون نظر باوا مگر فامیل پلار تجازه نورده یا رو بیرد مشت رو بیرد تیمیل چه تخزین در چه پاشا تا تخت خبری بخت نشته پا دخل دول دو دوی احساسات زفر شیوی دی دو دوی جرعب لمنزه تر
دیره میرمنه لیده ویری چه که یو کار شروع کری او بیای سر تا ونشی رسه ولی ده یو کار کولو تزره نخه کوی. د پکتیا اوسیدون که مینه ابراهیم خیل وای کله چې دی په لومړی ځل کار پیل کرد ډیره ویریدله چې که دا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل چې پوښتل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی ډېره به ډېرېدم کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که زده هم نه وي باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه خپل نظر یې نشو بیانولی خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې و یا ښه نورو سره یې شریک کړم د خلکو د شرمه یا د خلکو د ډاره یا د ټولنې د ویرې نه ما هغه هېڅکله نه شو کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم اوس کولای شم چې ازادانه خپلو استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زه کولای شم چې ورسره یې شریک کړم دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو نجلۍ حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولای چې خپل استعداد څرګنده کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري کېدای سي دا له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نور استونزې ورسره ورګاډی سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای هغه خپل وجود خپله وړتیا خپل استعداد او خپله توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې او وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی ونسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براست کړي. خلک خبرې را پسې کوي موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای خلک به شکایت وکړي خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه خلکو ته به بد ژلۍ معلومه سمه خلکو ته به بده خزه معلومه سم دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی ونسي کولای چې ځان څرګند کړي.
درنو اوریدونکو په ټوله کې دا ښه خبر ده چې ټول انسانان یو بل وزغمي هغه څه چې ځان ته یې غواړي خپل همنوته یې هم وغواړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوست بکس پتې مودادي په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.